بچی دا مشال ریډیو ده په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني د ټیکنیک په برخه کې را سره روحي د زتران همکاري کوي د دې خبرونه د سر موضوع په خیبر قبایلی جلل کې د مشرانو او د بلدیاتي دارو د نمائندګانو هغه تورونه دي چې وایي دغه سیمې پولیس د خلکو په قلمګونو کې او د خلکو کورونو ته بمونه اچولو کې ملوث دي. یو شمیر نور کورنیو سیمه ییز مطالب را سره هم شته. خو له هر څه مخکې خبرونه لومبه د مشال د خبرونو سره ټکی د خیبر ضلع سیاستوال او ځایي منتخب چارواکي پر پولیسو تور پورې کوي چې د وسلوالو سره په شریکه له خلکو قلنګونه اخلي. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې یو پوځي وجل شوی دی. په سومالیا کې بمی چاودنه کې 21 کسان وجل شوي او 250 نور زخمیان دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د خیبر ضلع سیاستوال او ځایي حکومتي استازو پر پولیسو تور پورې کړی چې د وسلوالو غلو سره یې لاس یو کړی او له خلکو قلنګونه غواړي. د شلوبر جرګې یو غړي عبدالغني اپریدي د سپتمبر په 23مه مشال ریډیو ته وویل چې یوه ورځ مخکې د باډي د شلوبر نصرالله کلي کونسل چیرمین پر کور دوو کسانو لاسي بم وغورځوه چې پرې وچاودېدو او دوی زخمیان شول. د خیبر پولیسو تصدیق کړی چې په دغو کسانو کې یو پولیس و. اپریدي زیاته کړه چې حکومت دې په نامنه کې لاس لرونکي کو پر رد سخت کاروائی وکړي کنه نو دوی با پراخي مظاهری شروع کړي.
کپدا کې صاف او شفاف انکوائری ونشوا. همیشه لپاره به په خیبر پولیس باندې دا د بچ کنده همیشه لپاره قائم وي چې پدا یې لوکا کې څومره ورتاتونه کیږي څومره واقع کیږي محافظ ور پرد کیږي ودا چې کنده په تفصیل کې انوال دی نو پکور دی چې داسي وسه زو دوغه لملوشي چې انده لپاره یو سبق وګرځي.
د خیبر ضلع انتظامی ویلی چې له جوبلو کسانو په لټنې روان دي. دوی ډاډ ورکړی چې د وسلوالو ډلو غلو ملګرو پولیسو پر ضد به کوټلي ګامونه اخلي. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې یو سرتیری وژل شوی دی. د پوځ عامه اړیکو څانګې ISPR په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د سپتمبر په 23مه په میرلي کې د وسلوالو پر ضد عملیات کول چې برید پرې وشو. تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمواري منلې او دعوه یې کړې چې پر دغه ورځې په دوو حملو کې 15 پاکستاني پوځیان وژلي او زخمیان کړي دي. د سپتمبر په 21مه پاکستاني پوځ دعوه کړې وه چې د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې یې 8 وسلوال وژلي او 15 ژوندي نیولي دي. د چارواکو په چارواکو په وینا دا کسان د حافظ ګلبهادر ډلې غړي وو. په سیمه کې د نامنه او معلوماتو ته د کم لاسرسي له وجې مشال ریډیو په خپلواک ډول د ښکېلو غاړو د دعوو تصدیق نشي کولی. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر ایمل ولی خان د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو نیول او له ملکه ایستل بس کړي. هغه د سپتمبر په 23مه په کراچۍ کې یو جلسې ته وویل چې د پاکستان ریاست په داسې حال کې پر افغانانو ظلم کوي چې د هغوی پر سر له نړیوالو ډالر اخلي. هغه زیاته کړه چې افغانان نن سبا په ډېر بد حالت کې دي او ټولې دنیا ته معلومه ده چې هغوی دې حالت ته چاره سولي دي. ایمل ولی خان زیاته کړه چې د افغانانو سره دې روز روانه له تعصب ډکه رویه بند شي. د سی ډول پاکستانی چارواکو د نوموړي د دې خبرو په اړه څه خبرګون نه دی خاودلې. د خیبر پښتونخوا باجوړ پولیسو له دغې ضلع د کامی اسمبلۍ پخوانی غړی او د تحریک انصاف ځایي مشر ګلظفر خان نیولی دی. د باجوړ پولیسو د سپتمبر په 23مه مشال ریډیو ته په لیږلو معلوماتو کې ویلي چې پر ګلظفر د درغلیو تورونه دي. د نوموړي کورنۍ او ګوند پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر دی لیکلي چې بیګا په ساده جامو کې وسلوال د ګلظفر کور ته ورغلی وو او هغه یې له ځانه سره بیولی. په پاکستان کې امنیتي ځواکونو د سږ کال د مئی له 9مې راهیسې د تحریک انصاف د سیاستوالو نیول زیات کړي دي. پر دغه ورځ دې ګونغړو مظاهره وکړي پر پوځي مرکزونو ورغلل. ځینو سرکاري ودانیو ته اور واچو او پولیسو سره انخطي وکړي. دا ګونداوه کوي چې له شپږ دره زیات خړی نیول شوي چې پر ځنوی په پوځي عدالتونو کې مقدمي هم روانې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. عوامي نېشنل ګوند پیپلز ګوند او تحریک انصاف د انتخاباتو کمیشن غږ کړی چې د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره دې کره نیټه اعلان کړي. پیپلز ګوند او تحریک انصاف د سپتمبر په 23مه په جلا جلا خبر پاڼو او د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر ایمل ولی خان په یو بیان کې ویلي چې ټاکنې باید په شفاف ډول په خپل وخت وشي. ایمل ولی خان د سپتمبر په 23مه په تاکال کې خپلو پلویانو ته د جلسې په وخت په وینا کې وویل چې تر څو کره نیټه نه وي اعلان شوي یقین یې نه را دي چې انتخابات به وشي. هغه زیاته کړه چې د ټاکنو په شفافیت هم شک ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په دې اړه تازه خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې ویلي وو چې پارلماني ټاکنې به د 2023 کال د جنورۍ په اخرنۍ اونۍ کې کیږي. او وروسته خبر دا چې د سومالیا په بلدوین کې په بمی چاودنه کې د وژل شو کسانو شمیر 27 ته رسیدلی دی. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د سومالیا د چارواکو له خولې لیکلي چې د سپتمبر په 23 له چاودېدونکو موادو ډک ټرک په بلدوین کې د یو امنیتي پوښتې سره نږدې وچول شو چې 250 کسان پکې زخمیان شوي هم دي. د سوډان د بشري مرستو افتونو د نظم وزارت چارواکو زیاته کړې چې په زخمیانو کې د 12 حالت ښه نه ده. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده. البته په سومالیا کې د القاعده سره تړلې الشباب وسله والا ډله فعاله ده. د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او خبرونو درته وړاندې کول. که تر پای را سره پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. په خیبر ضلع کې سیاستوال او د بلدیاتي ادارو نمائندگان وایي چې په دغه سیمه کې پولیس د وسلوالو سره په ګډه د ولس نه قلنګونه اخلي او د هغې په کورونو باندې بمونه ورچوي.
تو پته ولګېدله چې دغه پولیس اهلکار چې کوم دی دا کار هغه په خپل کړی دی ذاتی تور باندې دا نه چاره مثال په تور په بل چا کړی دی کړی دی او سنور څه سہولتکار وغیرہ بوي.
په قبایلی ضلعو او په خیبر پختونخوا کې د نامنۍ له وجې که یو خوا عام ولس نورو سیمو ته کډې کوي نو سیک کمیونټي یا سیک ټولنه هم د دغه سیمې نه ځي.
مختلف تنظیمونه او د نور کم کسان دي دا راغلو.
او په خوست کې د فوټبال د یو ټورنمنټ حال به هم درکو.
نوم عبدالرجان حکیمی ده، د سلورم ناحیې د فوټبال کلب لوبغاړی یم. دا ډول سیالۍ د لوبغاړو لپاره د ټولو ځوانانو لپاره ډېرې موثرې تمامېږي.
قبایلي سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ. او د دې تر څنګ که غواړئ چې لمحه په لمحه ګړی په ګړی د سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شي، موږ سره په ټولنیزو پاڼو لکه ایکس چې پخوانی ټوټور و، انسټاګرام، فیسبوک او یوټیوب ملګری شي. د خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ستاسو پام راګرځوم. په باډه کې سیاسي فعالانو د بلدیاتي حکومت ځینو منتخب استادو د ضلع په پولیسو تور پورې کړی چې ځینې پولیس والا او افسران په خپله په یو شمېر جرمونو کې ککړ دي. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړی چې د سپتمبر په 22 د یو ځایي کونسل چیرمن په لاسي بم برید کې یو حاضر سرویس پولیس والا هم ملوث و. د خیبر ضلع پولیسو هم د پیښې تصدیق کړی او وایي چې درې پولیس والای نیولي او پلټنې پیل کړې دي. بلخوا د خیبر ضلع خلکو غوښتنه کړې چې د پیښې شفافه پلټنې دې وشي او په جرمونو کې ککړ پولیس تل نوکرو څخه لرې کړل شي. نور تفصیل فرهاد شینواری نه.
د خیبر سیاسي فعالانو د ځایي حکومتونو نمائندګانو په پخوانو خاصدارو چې اوس پولیسو حیثیت ورکړل شوی تورونه لګولي چې هلته د بدامنۍ په پیښو کې لاس لري او هغو ډلو سره یو ځای شوي چې شتمنو خلکو نه په ټیلیفون بتۍ یا کلنګونه غواړي او د انکار په صورت کې بیا کورونو ته لاسي بمونه وراچوي. د سپتمبر په 22 نیټه په باډه شلوبر کې د نصر الله کلی ویلج کونسل چیرمین انجینئر عارف الله اپریدی کور ته لاسی بم ورچول په وخت دوه کسانو باندې خپل بم وچاودېده او دوی پکې جوبل شول. ځایي خلک او د خیبر ضلع پولیسو تصدیق کړی چې په دې دوه کسانو کې یو حاضر سرویس پولیسو سپایي دی او یو ورسره ځایي تن و چې د دغې برید هڅه یې کړې. دا دواړه دا مهال د پېښور په یو روغتون تر درملنې لاندې دي او پلټنې ترې روانې دي. د شلوبر نصرالله کلی ویلج کونسل چیرمین انجینئر عارف الله قومي جرګې مشرانو او پولیس افسرانو ته ویلي چې د تا له ډېرې مودې راهیسې د بتې یا کلنګ لپاره ټیلیفونونه کېدل او دمکۍ ورکول کېدې. د سپتمبر په 23 نیټه په دې لړ کې د شلوبر قوم یو غونډه وشوه چې په هغې کې یو سیاسي فعال عبدالغني پردي وویل که په دې پیښه کې شفاف تحقیقات ونه شول نو بیا به د پولیسو په کردار داغ پاتې شي چې د بدامنۍ په پیښو او جرمونو کې دوی په خپله لاس لري.
چې کومه واقعه وشوه د ټول فورس د بدنامۍ سبب جوړه شوه. که په دا کې صاف او شفاف انکوایري ونه شوه همیشه دپاره به په خیبر پولیس باندې دا دبه چې کوم دی همیشه دپاره قایم وي چې په دا علاقه کې څومره ورطتونه کېږي څومره واقع کېږي محافظ رپورته کېږي ودا چې کوم دی په داشي کې محافظ چې هغه د مو و تو چې کوم محافظ دی او په تخصي کې انوال دی نو په کور دی چې داسې یوه سزا دغو له میلاو شي چې آینده دپاره یو سبق وګرځېږي.
د باړې د بلدیاتی ازایی حکومت تحصیل چیرمین مفتی کفایت الله مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دې پیښه کې د انکوایری غوښتنه کړې او دوی ته باور ورکړی شوی چې ښې نتیجې به یې راووځي او په دې کار کې ککړو پولیسو پر ضد به سخته کاروایی وشي.
او دغه شانتې زه به دا وایم چې زموږ منتخب ویسي چیرمینان څلور پنځه ملګري زموږ داسې دي چې د هغې کورونو د حجرو مخې ته هم دغه شانتې بم بلاست وشولو. خو دا پرون چې کومه واقعه وشوله نو دې کې بیا وروستو پته ولګېدله چې دې کې پولیس اهلکار چې کوم دی دا کار هغه په خپله کړی دی ذاتي طور باندې دا نه چاره مثال په طور په بل چا کړی دی دې کړی دی او نور څه سهولتکار وغیره به وي. نو امید دی پاکې خو مونږ له ډي پي او شیشو باور راکړی دی چاره مونږ به هغه کار کوو چې تاسو به پې باندې مطمئن یو که تاسو نه مطمئن نو بیا به خپل اقدام کوو جلسې هم کولی شو مونږ بیا هر څه به کوو. نو په دغه بنیاد باندې هغې مونږ له دا فلحال باور راکړلو چې انشاءالله العزیز مونږ چې کومه انکوایري کوو په دې پسې پرده څومره خلک دي هغه راوځي او انشاءالله تاسو به په هغې باندې مطمئن وو.
د خیبر ضلعي پولیسو ویاند ظهیر خان لخوا مشال ریډیو ته په یوه استولې خبر پاڼه کې ویلې شوي چې د دغې ضلعې د پولیسو مشر ډي پي او سلیم کولاچی په دې پیښه باندې سخت اکشن اخیستی او تر اوسه یې د دې جوبل پولیس سپایي په شمول درې پولیس په حراست کې اخیستي او دوی نه پلټنې پیل کړې. سلیم کولاچی په دې خبر پاڼه کې ویلي چې په پولیسو کې به د سزا او جزا عمل جاری وي او په داسې جرمونو کې ککړ پولیس به نه یوازې سزا سره مخ کیږي بلکې له دندو به هم لرې کړل شي. د خیبر ضلعي پولیسو دفتر د ریکارډ تر مخه دې نه وړاندې هم یو شمېر پولیسو سپایان د نشه یي توکو د سمګلینګ او استعمال په تور کې هم له خپلو دندو لرې کړل شوي. په دې تېره څه موده کې د جمرود د پولیسو یو مشر افسر د نشه یي توکو د مخنیوي ادارې انټي نارکوټکس فورس نیولی دغه اداره دا وکوي چې په خپل موټر کې نشه یي توکي سمګل کول. همدارنګ سمو د مخکې د باړې د پولیسو په یوه افسر باندې د اف آی آر په درج کولو سره تور لګېدلی و چې د ترګرۍ ضد څانګې سی ټي ډي ځینې کسانو سره په یو ځای شتمن کسان غیبوي او په خپلو شخصي ځایونو کې ساتي او بیا ترې بتې یا کلنګونه اخلي. د دې جرمونو په تور کې عدالتونو زنی پولیسو افسران او سپایان خوشی کردی او زنو تای سزاگانی ور کردی. فرهاد شینواره مشال ریڈیو خیبر.
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
اوریدونکو په پیښور کې اوسیدونکو یو شمیر سکان مشران وایي چې په خیبر او رګزو نور ضلعو کې اوسېدل او کاروبارونه یې لرل. خو د وسلوالو خلاف د پوځ د کاروایۍ له امله پیښور او نورو سیمو ته کډه شول. خو د دوی په خبره اوس د هدفي حملو د ویرې له امله پنجاب او نورو ځایونو ته کډې کوي. دوی د اندېښنو په اړه مو د خیبر پښتونخوا لنډمهالي حکومت سره رابطه وکړه خو ځواب یې رانه کړ. خو مخکې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو نگران ودیر فیروز شاه جمال کاکا خیل د یو سکھ دیال سنگ تر وجنې وروسته مشال لیډیو ته ویلی وو چې د اغیزمنې کورنۍ سره د مرستې تر څنګ د وژنې د پیښې تحقیقات کوي. نور تفصیل ملیحا امیرزاده نورو.
د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې میش سیکان وای د ناامنه حالاتو او د سہولتونو د نشوالي له امله پنجاب او نورو سیمو ته کډې کړې دي. په پېښور کې میش یو سیک مشر صاحب سنگ د سپتمبر په 23مه مشال ریډیو ته وویل یو له هغو سیکانو کورنو دي چې مخکې په خیبر کې اوسېدل او کاروبارونه یې لرل خو د ناامنه حالاتو او هدفي وژنو له امله یې کډې وکړې. صاحب سنگ مشال ریډیو ته وویل چې هر قسمه مذهبي ازادي لري خو یوازې د سیکانو د امنیت غوښتنه کوي.
مختلف تنظیمونه او دا نور کم کسان دي دا راغلو یا غي باندې ارمریټ کو پای کې جات خلکو دې زیات نقصان شو کورونه وران او نه مخکې موږ خلکو مايګريشن کړي و دلته په خبر تر غلي وسلام دان ته نقصان او سيټ او اوس په خبر کې محل داسې دي چې خلکو مايګريشن دې پنجاب سيټ ته جات ټارګټ کې لنګ دی وژنه نشم شان کارت غواړو نه کاروبار دې پر پیسې غواړو نه ګرانټس غواړو موږ صرف سيټ غواړو
دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د جون په 23مه په خبر کې وسلوالو یو 15 کلن سیک وګړي منموهن سنگ په ډزو وژلیو. پولیسو ویلیو چې خای هغه په د فبرت کې وژل شوی. مخکې د مارچ په 1 د پیښور په دیر کالونیا کې په موټر سایکل سفرو وسلوالو یو سیک حکیم دیال سنگ په خپل دکان کې په ډزو وژلو. تر دې مخکې د 2022 کال په می کې وسلوالو د پیښور په سربند کې 2 سیکان دکانداران رنجیت سنگ او کولجیت سنگ وژل. صاحب سنگ مشال ریډیو ته ویل چې اول له خیبره او وروسته له پیښوره شاوخوا 50% سیکانو چې هلته کاروبارونه لرل نورو ځایونو ته کډې کړي دي. په پیښور کې د سیکانو د حقونو یو فعال ګورپال سنگ مشال ریډیو ته ویل ډېر سیکان مخکې په خیبر او رگزو او کورمه کې پاتې کېدل خو هلته د وسلوالو خلاف د کاروایۍ له امله د پیښور په ګډون نورو ځایونو ته کډې وکړې. هغه وایي چې د ډېرو سیکانو کاروبارونه او دوکانونه خراب شول خو د پی ډی ایم ای او نورو ادارو د رجسټریشن په وخت پاتې شو ځکه چې دوی په خپل مدد سیکان په نورو برخو کې آباد کړل. ګورپال سنگ هم وایي چې له حکومت د سهولتونو او د امنیت غوښتنه کوي.
سہولیت نشتوالی هم دی او بلکې خبر کې هم زیات خلک اوس کډې کوي چې دلته جو شروع دي داسې د دو یو پراپر حل تر اوسه پورې نه شو. مونږ نه سرکاري جاب واړو نه بل څه واړو سې کمیډي پورا من قوم دی نو مونږ دا وایو چې د دوی د چې کم دی فوري طور باندې چې کم دا ټارګټ کلینګ دی دا د بند کړلی شي. کم خلکو چې کورونو نقصان په نورو ډسټرکټ کې شوی دی هغه معاوضه دی چې کم دی ورکي دا دی چې زمونږ کمیونټي دا یاره خوف د وجې نه د کوچیانو غوندې کې کډې روانې کړي کله چېرته دي کله چېرته دي نو مونږ دا وایو حکومت
مشال ریڈیو د دغه سیک مشرانو د اندېښنو په اړه د خیبر پختونخوا لنډمهالی حکومت لاندوندو چارواکو سره د رابطې کوشش وکړو خو هغوی د مصروفیت له کبله جواب را نه کړ. خو د اطلاعاتو په برخه کې د خیبر پختونخوا نگران وزیر فیروز کاکا خیل د اپریل په 3مه مشال ریډیو ته ویلیو چې د دیال سنگ کورنۍ ته مالی مرسته ورکولو ترڅنګ د پیښې پلټنې کوي. په خیبر پختونخوا کې د سیکانو یو مشر راجیش سنگ ټونی چې په 2000 کې د ورپېښو خطرونو له وجې پاکستان پرېښودې د دیال سنگ تر وژنې وروسته د مارچ په 1 په ایکس پاڼه لیکلیو چې د 2014 راهیسې په پاکستان کې 28 سیکان په دفي حملو کې وژل شوي دي. په پېښور او شاوخوا سیمو کې او همدارنګ د ملک په نورو برخو کې هم په وسلوالو بریدونو کې یو شمېر سیکان هندوان او د نورو مذهبي لګکې او کسان وخت په وخت وژل شوي دي. د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د روان کال په اګست کې د پنجاب په جڑاواله کې د پاریدونکو کسانو لخوا د عیسایانو په کورونو عبادت ځایونو د حملو په پیښه سخت خفګان وښودو او په ایکس ای په بیان کې وویل چې د قانون سرغړونکو او د لګکې او په نښه کوونکو پر ضد دی سخت اقدام وشي. سرکاري شمیرې ښایي په پاکستان کې شاوخوا 3% مذهبي اقلیتونه ژوند کوي چې پکې سیکان، هندوان، عیسویان، احمدي مسلمانان او ځینې نور شامل دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په 10:30
د مشال پنوم
په 1
د مشال ریډیوي مجله
په 2:30
پښتونخوا کلی پکلی
په 3
سندری جادوګری
په 4:30
روختیا او درملنه
په 5
مشال ریډیو ته وګي. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان وایي په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نوم د پښتنو زورول باید ودرول شي. نوموړي پرون د خالی پورس په کراچۍ کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې که چېرې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ ونه درېده نو په کراچۍ کې میشت ټول پښتانه به لاریون وکړي. د ایمل ولی خان تازه څرګندونو په اړه د سند حکومت یا پولیسو څه نه دي ویلي خو نگران وزیر اعظم د سپتمبر په 15 ویلي ول چې په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوال بل هېواده وباسي. بلخوا په افغانستان کې د واکمنو طالبان طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار مشال ریډیو ته وویل په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو پر ضد په تازه کمپاین کې تر 900 زیات افغان کډوال نیول شوي دي. نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علی خان نک.
د عوامي نېشنل ګوند د سنتر نظارت لاندې پرون د ستمبر په درشتمه د کراچۍ په آرټس کونسل کې د پښتنو کلتوري ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان ویل په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو په نوم د پښتنو زورول دي باید ودرول شي. نوموړي تور پورې کړې چې پاکستان څلوېښت کاله د افغان جنگ په نوم د نړۍ نه پیسې ګټلې او اوس هم هغه افغانان زوروي چې د هغوی په نوم د نړۍ نه پیسې اخلي.
پاکستان ریاست کو افغان مہاجرین کے نام پہ پیسہ مل رہا ہے.
پاکستان ہیواد تا دا افغان کڈوالو پنم پیسے ملاوی گی دا ہغ افغانانو پنم پیسے اخلی دا کوم چدلتا سپکاوی کوی او دا پیسو لپاره نسی. افغان کڈوال دا ملګرو ملتونو دا منشور لمخی پا پاکستان کی جون کوی. دا افغانستان حالت دا چا دلاسا خراب شوی دا نړی ته هم معلومه ده. افغانستان په مشکل کې چا چولې دي مونږ ته هم معلومه ده او تاسو ته هم معلومه ده
اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ افغانستان کے اس حالات کے ذمہ وار کون ہے.
ایمل ولی خان زیادہ کڑی چمنگ د ہز جرم لا تڑ نہ کبو خود خپل قوم ملت سپکاوے با اونس غمو. نموڑی د سن په حکومت غک کڑی چې په کراچی خار کې د افغان کډوالو پښتنو سپکاوی او زورول دی بن کړي کنه د کراچی ټول پښتانه با په ګډه لارینو کړي او دا حکومت په یو ورځ هم د هغوی مخه ونه نیسي.
ظلم خلاف سو د سند حکومت خلاف روزم تاسو ما سره وته د تیار یو نو ورته دی نه یو پیغام هغه نارا چې تاسو وی او ولی خان د دې پاتې د تلان د ګرځولې د لرو بار لرو بار لرو بار.
ایمل ولی خان ویلی دا محال د پاکستان د خراب اقتصادي حالاتو لامل د پاکستان وګړي بهر هیوادونو ته روان دي او په داسې حالاتو کې کله افغانستان خلک پاکستان ته د سختو کارونو لپاره راځي نو دای پر پاکستان د هغوی احسان دی. د ایمل ولی خان د تازه خبرو په جواب کې د سن حکومت یا پولیسو تر وسه سندي ویلي خو د سن گورنر کامران ټسوري د نورو سرکاري چارواکو سره د ستمبر په 11 ویلي وو چې مرکزی حکومت د افغان کډوالو د هیواد نه ستلو پریکړه کړی دا او بیا په دې لړ کې د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د ستمبر په 15 په اسلام آباد کې ویلی وو چې غیر قانونه کډوال د پاکستان په خورا د وسیدو حق نه لري او دوی به بیرته لیږل کیږي. بلخوا د سن پولیس وایي چې یوازې غیر قانونه میشت افغان کډوال نسی او قانوني اسناد لرونکي کډوالو د نیولو او د هغو نه د پیسو اغستو په داوو کې هیڅ حقیقت نشته. عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان دا خبرې په داسې حال کړي چې لدی وړاندې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سن صوبې مشر سلیم خان ترین او نورو مشرانو د ستمبر په 19 په کراچۍ پریس کلب کې د خبری غونډې په محل د سن په حکومت غږ کړی وو چې د کراچۍ ترڅنګ په ټول هیواد کې د افغان کډوالو غیر قانوني توګه نیول او زورول دي بند کړي. پښتنو ملت پال ګوندونو د پاکستان په مرکزی او ځانګړې توګه د سن په حکومت تور پوری کوي چې افغان کډوالو سره یې چلن خنه دي او دا د منلو وړ نه دي. بلخوا په افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا مشال ریډیو ته ویلي په کراچۍ کې پولیسو لخوا د افغان کډوالو په ضد په تازه کمپاین کې تر اوسه د 900 نه زیات افغان کډوال پولیسو نیولې دي.
موږ کوشش خپل جاري ساتلې دي د سند کوم چارواکو دي د کوم ذمہ داران دي ټولو ته موږ لیټر لیکلې دي څنګه چې گورنر شو آی جی پولیس شو وزیر اعلی دي فارن آفیس دي ټولو ته موږ اطلاع ورکړې دي خبر موږ او تر سوال دي چې افغانان ډیر زورول کیږي پریشان دي باید تاسو دې سره تغه زیادتي ونه کړي. په بل خبر ادا ده چې دی وای چې موږ هغه کسان نیسو چې غیر قانوني الان کې دا خبره نه ده ډیر کسان نیول شوی دي ټول قانوني دي.
سید عبدالجبار زیاته کړي چې په دې لړکی د سن گورنر اعلی وزیر او ټولو تخته استولې دي خو تر اوسه ورته حقو هیڅ جواب نه دی کړی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 1400 رجسټرډ افغان کډوال میشتي او د دوی د پاتې کېدو دو مدا سخ کال د جون په دیر شمه پایتا رسیدلی ده او تر وسه د پاکستان حکومت د کډوالو د کاډونو مدا نه د غزولی. خو په پاکستان کې د یو این ایس سی آر ویان قیصر افریدی بیا وایي په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو خبر دي او د پاکستان د حکومت سره دغه مسله شریکه کړې ده او ترې غوښتي دي چې د افغان کډوالو نیول او زورول دي باید بند کړل شي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیرانو پرویز خټک او محمود خان له تحریک انصاف تر بریدو وروسته په لومړي دل په سواد کې یو جلسه کړې ده. دوی زیاته کړې نوې ګوندې ځکه جوړ کړ چې ټول سیاسي ګوندونه د پاکستان په مسلو حلولو کې پاتې راغلي دي. د مې پر نهمه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د تحریک انصاف زیاتره غړي له ګوندا ووتل. دا چې د پیروز خټک او د محمود خان سواد د سفر په اړه د دې سیمې ولس سوای تفصیل نیاز احمد خان.
د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیرانو د نوخار پرویز خټک او د سوات محمود خان د ستمبر په 20مه او 30مه نیټه منګور قمبر او خوازاخیله کې د نوې پارټۍ جوړېدو وروسته وړمنې شمولیتي جلسې کړې. پرویز خټک د پارټۍ نه جدا کېدو په اړه خپل یو جدا دریض لري، خو سوات خوازاخیله کې ځایي اوسیدونکو ته وویل چې کومه پارټۍ هم په اقتدار کې راغلي خپل منشورې شاته پاتې کړې.
تعلیم نشو پورا کولے، صحت نظام نشو ٹھیک کولے، تو وجہ صدا تو دی ملک دی خلقو تروزہ دا سے پروگرام رانو کو چرا دا ملک بمونگ دی کرزو نسنگا خلاصی کو دی ملک با ڈالر سنگا رازی دی ملک دی خلقو تب انصاب سنگا ملاوی دی. خو بس ہری او رازی تاوستا آقا زبردست باغو نخی چی شا بابا چزر عالم و تاوستا با خوشحالی خوشحالی مونگا اس وعدہ نکو زد تاوستا را دروغ وعدہ نشم کولے زد ملک سیدن کم دی خیبر پختون خائم ماج موږ دا پارٹی جوړه کړی دا موږ ایمانداری سره جوړه کړی دا ما دې قوم سره ولا سره وعده دا چې خپل قوم سره به دروغ نه هم دروغ کار باندې کوم حرام باندې خرو او رشوت باندې خرو چاله نه موږ ته نه دې پرې سټډ کور ته چرته رشوت راغله نه مو چانه کمیشن اغسته.
د نوې پارٹی په جوړېدو او جلسو کولو باندې د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو په ټولنیزو رسنو سخت ردی عمل راغلی او دغه دواړو پخوانی اعلی وزیرانو ته بدی ردی هم ویلي. په دا اړه د یادې پارٹی مرستیال چیرمین او پخوانی د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان منګور قمبر کې شمولیتي جلسې ته وویل چې دوی په صوبه کې نه نیم کال حکومت کړی، دوی د پارٹی جوړول په چاپسې خبرې کول نه دي.
پسینی راوتی زمو خپل ایجنډا دا ایجنډا صدا ایجنډا صدا امن دے ترقی دا خوشحالی دا د دې صوبې په والی سره زمو خو دا چا سره سکاروم نشتا نه چا پس خبرې کوو نه چا ته سوایو. زمو خو خپل یو منشور ته ریدو والے دے پرویز خان دا پارٹی چیئرمین دے زی وای چیئرمین یما نور ملګری دی ایم پی ایچ دی زاړه منسٹران دی ابي بدیشار راغه نور ملګری را روان دی مخه به تاسو خپل منشور خایو پاګه به اوسو خبري د خیبر پختونخوا د ملک پاکستان د ترقی د خوشحالي لپاره.
ولې بل خو د سوات اوسیدونکو د تحریک انصاف یو ځای مشر حاجی عبدالمتین وای چې دا دواړه مشران عام خلق ول خلق ورته د عمران خان ناری نیوی پاکستان په نوم اوټ ورکړو. دوی ذاتی حیثیت ډیر کم ده. راتلونکي وخت کې که دوی په جدا توګه ټاکنو کې برخه اخلي نو د پاکستان تحریک انصاف کارکونان به ورته اوټ نه ورکوي.
د عمران خان په نوم باندې دیو راپورته شو ځکه د بیټ په نخه باندې دیو اوټ واغیست او بیا وزیر اعلیګان پاتې شو. خو کوم څه چې دیو لکه ځان لاغستی ری او کوم چې قوم له لګولی خدا خو د عمران خان دی اوس که چېرته آیا دیو راشي یا محمود خان مټې ته راشي یا پرویز خټک دغه تراشي نوخار تراشي نو دوی ګوري خپل وټو سټونه خپل هم نشي اغېسته. بل دا غټه خبره دا ده چې د عمران خان په نوم باندې کم وټ شي کیږي او بیلس کیږي دا یو زم نشته. ځکه کدا نور پالټیان دي نور پالټیان دي اوس کم کله چې دل زی دا غو په نور پالټو کې زی نشته چې زیری چې ریټیو ټیکټ ته پاره دي چې موږ ته میلاو شي
په سوات او ملکن ډیویژن کې کال 2013 او بیا کال 2013 کې ځای 90% خلکو پاکستان تحریک انصاف ته اوټ ورکړو او کال 2013 ټاکنو کې د ملکن ډیویژن لس قائمی اسمبلیو کې آتا او سلیریش صوبای اسمبلی سیټونو کې اول لس د پاکستان تحریک انصاف غړي اسمبلیو ته لیږلو چې پکې د سوات آتا کې آتا صوبای سیټونه پاکستان تحریک انصاف ګټلی ول نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس وخت راغلی دی د خبرونو د لنډیز د خبر دلی سیاستوال او ځای حکومت استادو پر پولیسو تور پورې کړی چې د وسلوالو غلو سره یې په لاس یو کړی او له خلکو قلمونه غواړي. د شلوبر جرګې یو غړي عبدالغنی افریدی د سپتمبر په 23 مشال ریډیو ته وویل چې یوه ورځ مخکې د باړې د شلوبر نصرالله کلي کونسل چیرمین پر کور دوو کسانو لاسي بم غورځاوه چې پرې وچاودېدو او دوی دواړه زخمیان شول. د خیبر پولیسو تصدیق کړی چې په دغو کې یو پولیسو د پاکستان پوز وای په شمالي وزیرستان کې یو سرتیری وژل شوی دی. د پوز اماډی پوسانګیا ایس پی آر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د سپتمبر په 23 په میرلي کې د وسلوالو پر ضد عملیات کول چې برید پرې وشو. د عوامي نیشنل ګوند د خیبر پختونخوا صوبایي مشر ایمل ولی خان د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو نیول او له ملک ایستل بس کړي. هغه د سپتمبر په 23 په کراچۍ کې یوې جلسې ته دا خبره وکړه. د خیبر پختونخوا باجوړ پولیسو له دغې ضلع د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی او د تحریک انصاف ځایي مشر ګلظفر خان نیولی دی. د باجوړ پولیسو د سپتمبر په 23 مشال ریډیو ته په لیږلو معلوماتو کې ویلي چې پر ګلظفر د غلیو تورونه وو. عوامي نیشنل ګوند پیپلز ګوند او تحریک انصاف د انتخاباتو په کمیشن غږ کړی چې د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د کره نیټه اعلان کړي. پیپلز ګوند او تحریک انصاف د سپتمبر په 23 په جلا جلا خبر پاڼو د عوامي نیشنل ګوند د خیبر پختونخوا صوبایي مشر ایمل ولی خان یوې جلسې ته د وینا پر مهال دا غوښتنه کړې. د سومالیا په بلدوین کې په بمی چودنه کې د وژل شو کسانو شمیر 22 تر رسیدلی دی. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د سومالیا د چارواکو لخوا لیکلي چې د سپتمبر په 23 له چاودیدونکو موادو ډک ټرک په بلدوین کې د یو امنیتي پوستې سره نږدې وچول شو چې 250 کسان پکې زخمیان شوي هم دي. اوریدونکو د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان باید د ترهګرو ډلو لپاره خوندي پټنځای نه وي. فیصل بن فرحان پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په سنډه کې یو بحث ته د وینا پر مهال د افغان جنو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د افغانانو د حقوقو په خوندیتوب هم ټینګار وکړ. په ورته وخت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په سنډه کې جوړ شوی بحث ته د خبرو پر مهال د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرشودی هم وویل چې د افغانانو د وضعیت د خوالي لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده. تفصیل په دې راپور کې
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان په افغانستان کې د امنیت او ثبات پر اتلو ټینګار کوي او وایي دا هیواد باید یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندي ځای بدل نشي. خغلی فرحان پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې یو بحث ته د وینا پر مهال د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو په خوندیتوب هم ټینګار وکړ.
موږ په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه وایو چې نه باید دا هیواد د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل شي. موږ د ښځو د زده کړو او کار په ګډون د ټولو افغانانو بنسټیزو حقونو ته د درناوي غوښتنه کوو. موږ د افغانانو د ستونزو د کمولو لپاره د بشري او اقتصادي مرستو د برابرولو لپاره د نړیوالو او سیمه ییزو هڅو د زیاتوالي غوښتونکي یو.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان د خپل ایراني سیال ابراهیم رئیسی سره کتنه کړې. په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر حضور او فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړې وه. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو له دې وړاندې یې په وار وار ویلي چې افغانستان کې ترهګرې ډلې نشته او د دې هیواد له خاورې به هیڅ هیواد هم ګواښ پېښ نشي. که څه هم افغانستان څه کال یو ځل بیا د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې استازی نه لري، خو بیا هم د بېلابېلو هیوادونو مشرانو په دې هیواد کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د زده کړو او کار، ترهګرۍ او نشه یي توکو سره مبارزې او د ټولګډنو حکومت په جوړېدو ټینګار کړی. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې جوړ شوی بحث ته د خبرو پر مهال د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی هم وویل د افغانانو د وضعیت د ښه والي لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده.
ان افغانستان
اندونیزیا زده کړو ته د افغان جنو او ښځو د حق په ګډون په افغانستان کې د افغانانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم پرون په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وویل. د مسکو په غونډه کې به د افغانستان د اوسنیو ستونزو د هواري لپاره د مرستو او همکاریو په څرنګوالي بحث وشي. د مسکو غونډه د سپتمبر په 9 په کازان کې جوړیږي چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مخکنیو معلوماتو پر بنسټ د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی به هم پکې ګډون وکړي. په دې غونډه کې د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازي هم ګډون کوي. د مسکو فارمټ 15 غونډه ده. لدی وړاندې په 4 غونډه کې چې تیر کال په نوومبر میاشت کې جوړه شوې وه، طالبانو ته بلنه نه ورکړل شوې. په تیرو غونډو کې هم ګډون کوونکو هیوادونو په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو، ترهګرۍ سره مبارزې او د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب په ګډون له افغانستان سره د بشري حقونو او اقتصادي مرستو او همکاریو په دوام ټینګار کړی و.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، په نیویارک کې د ملګرو ملتونو مرکزی دفتر ته د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ 5 ورځنۍ دوره سرته ورسېده او بیرته یې ملک ته راتک سفر پیل کړو. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا نه علاوه وزیر اعظم د نورو ادارو مشرانو سره ولیدل. خو په پاکستان کې ډیر شنونکي وایي چې د خپلې دورې پر مهال د کوم مهم نړیوال سیاستمدار او حکمران سره ملاقات ونه کړو او له دې دورې په مناسبه ګټه پورته کولو کې بریالی نه شو. په دې اړه د اسلام آباد زموږ خبریال راشد خټک راغی.
د اقوام متحده جنرل اسمبلی ته خطاب نه پس د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د نیویارک دوره پای ته ورسېده. د 5 ورځنۍ دورې په مهال وزیر اعظم کاکړ د ملګرو ملتونو غونډې ته د وینا نه علاوه د IMF د پیسو نړیوال صندوق مشر سره هم ولیدل. د بل اینډ میلیندا ګیټس فاونډیشن مشر بل ګیټس سره هم ملاقات وکړو. انور الحق کاکړ د ملګرو ملتونو لوړ پوړو چارواکو سره هم ملاقاتونه وکړل، خو ډېر تجزیه نگران وایي چې وزیر اعظم د خپلې دورې په دوران کې څه اهم ملاقاتونه ونه کړل. اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز ورکړې د پښتنې په ځواب کې مشال رادیو ته په 16 سپتمبر اویل
په دې دوران هغه نه خو د امریکای ولسمشر یا چرته یو بل اعلی واکمن خارجه وزیر چا ورله وخت ورنکو هغه لکه خبرې اترې د هغه اون شوي په کار و چې خارجه وزیر لکه د پاکستان نمائندګي کړو په دې فورم باندې. یقین وکړه هغه لکه تجربه کار سفارتکار پاتې شوی دی جلیل عباس جیلانی زموږ چې کوم خارجه وزیر هغه بل لکه په خطو غبانې د پاکستان نمائندګي کړو.
وزیر اعظم انور الحق کاکړ په امریکا کې د کاروباري او مالیاتي ادارو او تنظیمونو مشرانو سره هم ملاقاتونه وکړل او د هغوی سره په پاکستان کې د سرمایه کارۍ په حواله خبرې وکړې. ځینې تجزیه نگران وایي چې د عالمي لیډرانو سره د ملاقاتونو نه کولو وجه دا هم کېدای شي چې انور الحق کاکړ مستقل وزیر اعظم نه دی بلکې نگران وزیر اعظم دی. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه نگار افتخار مشوانی د دغه دورې په اړه مشال رادیو ته وویل.
اکتوبر کې اکثر د یون جنرل اسمبلی اجلاس نو پای کې کوم پاکستانی پرائم منسٹر کا هر یوی نو یو خدا دے هغه کوم خاص مسوفیات دی هغه یون جنرل اسمبلی سره کوم د کنه هغه خطابی او خطاب خو ٹھیک تا کاکړ سے بهم شه دے، لیکن دین علاوه کوم د کنه کوم عالمی لیڈرز دی ورلد لیڈرز دی ائیه سره هم ملاقاتونه کیږي، لیکن د پیره کو ګوري نو دغه خاص ملاقاتونه نه دي شي اور د دې وجه صرف دا هم کی دی شي چې پاکستان کی انسټیبیلیټی دا
خوزنه شنون کې وایي چې هر کال د اقوام متحده په جنرال اسمبلی کې ګډون کول یو د معمول خبره ده او د سره ډېر زیات توقعات او هیلې نوي تړلې. په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس آف پاکستان پارلیمانی رپورټر طارق عزیز په دې اړه د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
وزیر اعظم جنرل اسمبلی ته کوم خطاب وکړ؟ کشمیر باندې خبرې وکړې، په افغانستان هم خبرې وکړې، اسلام حقوقی باندې هم خبرې وکړې، د مختلف ادارو کوم مشران چې د هغو سره ملاقاتونه وکړو. دا د امریکای سپیسیفیک دوره نه وه چې په هغې باندې موږ داسې باس وکړو چې دا کامیابه وه یا ناکامه وه. ترقی پذیر ملکونو د مشرانو چې کله داسې دوره وي نو د هغو کوشش دا وي چې هغو د اقوام متحده او نور کوم مالیاتي ادارې دي د هغو د مشرانو سره ملاقات وکړي او د هغو سره په سرمایه کارۍ باندې خبرې وکړي. نو په هغه حواله وزیر اعظم ملاقاتونه شوې دي.
نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د ملګرو ملتونو غونډې ته د وینا نه پس په نیویارک کې وی خبري غونډې ته هم وینا وکړه. خو د دورې په مهال د ترکی صدر طیب اردوغان سره فیصله شوې ملاقات یې ونه شو. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یوولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان حکومت د سپتمبر په 28مه د بجلی په نرخونو کې یو وار بیا اضافه کړې. د ادارې لخوا جاری شوی نوټیفیکیشن کې ویلي شوی چې د اکتوبر د 2023 کال د اکتوبر نه به د 2023 کال د مارچ میاشتې پورې د بجلی په نرخ کې 3 روپۍ او 23 پیسې اضافه وکړي. بلخوا د توانای وزیر د سپتمبر په 28مه رسنو سره په خپلو خبرو کې ویلي وو چې مجبورن به د ګیس په نرخونو کې زیاتوالی راولي. نور حال عظمت علی شان اورو.
دا پاکستان حکومت یو وار بیا د بجلی په قیمتونو کې شوخا درې نیمې روپۍ اضافه کړې ده. د بجلی د نظام ادارې نیپرا د ستمبر په 28مه د ادارې لخوا جاری شوی یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې د بجلی استعمالونکو نه به په شپږو میاشتو کې یو سل او نهه پنځوس ارب روپۍ راغونډوي. اداره وایي چې دغه پیسې به د اکتوبر 2023 نه د مارچ 2024 پورې هر میاشت اغستی شي، چې ورسره د بجلی په بیلونو کې هم اضافه شوې ده. د مردان اوسیدونکو نصیر خان مشال ریډیو ته وویل چې هر میاشت د بجلی په نرخونو کې اضافه کیږي خو آمدن یې ورځ پر ورځ کمیږي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د ټیکس راټولول لپاره صرف د بجلی په بیلونو کې اضافه کوي.
د کم کور بجټ راشن او د بجلی د یو سبر تقریبا 30000 روپے کې وو. اغه بجټ 50-60000 روپے پورې سیوا شوې او عام سړي د خپل سفید پوشې برم ساتل نه سو ګران شوې دي. یو سړي د خپل سفید پوشې برم ساتي لکه چې هغه د کور خرچې د راشن نشي پوره کولی. د پاسه به د بجلی روزانه چې ګورو نو بجلی سیوا شو، بیا نوې نوټیفیکیشن راشي بجلی قیمت سیوا شو.
د ستمبر په 28مه د بجلی نگران وزیر محمد علي خان د رسنو سره په خپل خبرو کې ویلیو چې د ګیس قیمتونه به هم مجبورن سیوا کوي. موړي زیاته کړه چې دغه فیصله د نړیوال صندوق د هغه شرطونو سره سم کړي کوم کې ویل شوی چې ټیکسونه باید زیات شي. د مردان اوسیدونکو شفاهه د مشال ریډیو ته وویل چې تیر دوه کال وړاندې د ګیس بل د 200 نه تر 300 روپو پورې راتلو، خو هغه بل 2000 ته رسیدلې دي. خو بیا هم حکومت وایي چې د ګیس قیمتونه به نور هم سیوا کوي.
دین امه کوم حکومت نو 2-300 روپے بل با د گیس راتلو او اوس نگران حکومت او تیر شوی شپارس سوال فنجر مې حکومت چې کم دا شه دی اوس 2000-3000 روپے بل راځي. زمون حکومت تدا پلی چې دې خلاف ته ایکشن واخلي او بلونو کې لګ ریات راوي.
لدیڑ واند هم د اگست په ډومبه اونۍ نیپرا بجلی 50 روپے یونټ ګرانه کړې و. د کومیرستو چې د یو یونټ نرخ د سلیر شروپونه د شروپو یونټ ته رسیدلی و. په پیښور کې خبريال لحاظ علي مشال ریډیو ته وویل چې د بجلی نرخونه سیوا کېدو یو وجب چې موجوده حکومت په بجلی سبسيډي ختمه کړې ده.
د بجلی په قیمت کې د اضافه د ټول نلوي وجہ کیپاسټي پېمنت ده. مونږ چې کومو آی پی پی یا انډیپندنت پاور پروډوسر سره معاہدے پتیر حکومتونو کې کړی دي. د هغې تحت مونږ دومره ډېر بجلی پیدا کوو چې هغه مونږ استعمالول نه شو. صرف په 2022 کې پاکستان 22000 میگا واټ نو 22000 گیگا واټ بجلی چې کومه ده هغه ضایع کړې ده او استعمال کړې ده، ځکه چې زمنګ هغه بجلی چتول نه شو. تیر حکومتونو په بجلی، گیس او ورسره په پټرولیم پروډکټ باندې سبسیډی ورکړه. د ایم ایف تدې معاهده سره هغه سبسیډی ختم شو او اوس براه راست چکم د پروډکټ خپل قیمتي هغه قیمت به عوام نه وصول کیږي.
د بجلی د تقسیم کولو کمپنی وایي چې د بجلی د غلا او لاسز لپاره ټیمونه جوړ کړي، کوم چې به بجلی غلا کوونکو پر ضد کاروایان کوي چې ورسره به د بجلی په استعمال کې کمی راشي او بلونه به هم کم راځي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور. مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال ریڈیو سره اوسه.
اردن کو تاسو مشال ریڈیو ته وګی. د خیبر پختونخوا په میډیکل کالج کې د سپتمبر پر لسمه د داخلو په امتحانونو کې د نقل لپاره د بلوټوت کارول په تور له 200 زیات د کوونکو او نور کسان ول شوې دي. په دې لړ کې په پیښور های کورټ کې مقدمه هم دایره شوې و چې عدالت د مقدمه اوریدنې ورسره د امتحان نتیجې د ودرولو پریکړه وکړه. د امتحانونو تابع کوونکو ادارې ایټا مشروای سباندې 200 د کوونکو چا سره چې د غلط او موبایل نیولې شوې پولیس ته حواله کړي دي. بلخوا پولیس وایي پلټنې روانې دي او نور کسان یې هم نیولي دي. نور تفصیل له پیښور شبیر احمد جان ټاکل.
په دې لړ کې پیښور های کورټ کې درخواستونه هم جمع شوي چې پکې اورېدنه روانه ده. ولې عدالت د ټیسټونو نتیجو په اړه د پابندۍ حکم جاری کړی دی او د ځینو زده کوونکو د مور او پلار لخوا درخواستونه شوي چې دا امتحان دې واپس واخیستل شي. د پیښور های کورټ جسټس عبدالشکور او جسټس ارشد علي د دې مقدمې اورېدنه کوي. د صوبای حکومت سرکاري وکیل یا ایډوکیټ جنرل عامر جاوید عدالت ته ویلي چې مشترکه تحقیقاتي ټیم ته رسیدو ابتدائی معلومات له مخې پدې کې صوبایي او حتی د وفاقي سطح لوړ پوړو چارواکي هم شامل دي. د مقدمه راتلونکي اوریدنې نیټه د سپتمبر 20 مټاکلې شوې ده. خو بیا ګڼ شمېر زده کوونکي داسې دي چې وايي باید نتیجې دې اعلان کړي، ځکه دوی ډېرې خوارې او مهنت باندې دا ټیسټ پاس کړی دی. په دویم وار دغه میډیکل کالج داخلې لپاره امتحان ورکوونکي د پیښور عادل خان مشال لیړو ته پدې باب لوايي.
ما په سیکنډ ټایم باندې 186 مارکس واسطو را دینه مخکې مې کوم دی 176 غوستیو اډمیشن ونه شو. خو بیا هم چې کوم دی نو سما پیاز داسې راغلو چې زمونږ ریزلت چې کوم دی نو دا نه اناونس کړي. وجه چې د دې د بچو ریزلت خراب راتلل پیل کېدل، زمونږ راپور تی چکړي شي، زمونږ پیپر دی چکړي شي، زمونږ د میټریک مارکس دی چکړي شي، زمونږ د ایف سی مارکس دی چکړي شي. په دې ګرانه ګرانه کې چې چرته وړو غستل چرته غوړي غستل نو هغه ګران دی. په دې کې څنګه باندې سبقونه ویل شلو، زمونږ د مور، زمونږ د پلار، زمونږ چې کوم ارمانونه وچنه داغي تعبیر راغی
درخواست
داسې مخی ترازی خو دا چکم پیمانه باندې سمره تعداد کی بلوٹوث ڈیوائسز پر ایم بی کے 2023 کی استعمال شوی دی نو دری مخی چلتا دا سے مثال موجود پر ایک دا 219 کسان سرا دا دی دا بلوٹوث ڈیوائسز سرا دا دی دا ٹیلی فون نمبر دا مونگا تحقیقاتی دارو تا پولیس تا حوالہ کری دی
نو اول جاتوی چی دوی پولیس تا اولان دینا موبائل سگنلو مخانی ولو یا جیمرز غوختن کڑوا خودوی تا ورن کلدی شو او یواز دا جیمرز دلاری دا دی مکمل مخنیوی ممکن کی دی شی او بل دا چی دوی دا پلٹن ادارو سرا ہر ڈول مرست تا تیار دی دوی پوینا ایتا ہر ہفتہ ٹول کال دا نوکرو پا شمول گرن شمیر ٹیسٹو ناخلی خو پا دوم رغٹا کچا جلسازی کلن دا شوی دا پیخور دا پولیس مشر سی سی پیو سید اشفاق انور دا جمعی پورس پا پیخور کی پا دیقلا یو گڑی خبری غوند تاویلی چی تروسا پا لوننیو پلٹنو کی پا گتشوی کسانو کی دو سرکاری کارکون کی هم شامل دی چی ورون دی او پخکارا دا نیٹورک چلی وی دی وای دا پیخور پا شمول خیبر پختونخوانو رزلو کی دا کاروائی دوران نیولی شوی شکمن کسانو الیکٹرانک آلات مایکروفونونا موبایل فونونا یو سمارٹ واچ او د لکون روپو یو بینک چیک هم برامد کړی شوی دی او نور پلټنې روانې دي په خیبر پختونخوا کې په سرکاري میډیکل کالجونو کې د 1300 سوکو لپاره هر کال په زرګونو هلکان جنکه د 12 ایف ایس سی ورسته په میډیکل کالجونو کې داخلو لپاره دغه د داخلو یا انټری ټیسټونه ورکوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کاله کې لري ال شوي نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه سي دی او سیاسي خلاف راي څه کوي او سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دا لوگ نمرو کز امنگ بچی مری دا بھی بارے دا لیسا یا دا لوگ لیسا ندوی سا دے سم زمو سا غم نیسے
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
میڈیا ہم تم راجا دی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان پولیس مشر دا ڈرون والا خلا بین سی فور تا کڑی کلاشن کو گناڑے تھا چولے سگا خلق منظر نہیں ختم سے دا باور نشم کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہر چارشنبے فرز دا ماجیگر پچلور دمی او دا زیارت فرز دا سحار پر لسنے بجے اور دایسی
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو په پاکستان کې د اقتصادي ستونزو او بیروزګارۍ له وجې یو شمیر لوستي او مسلکي ځوانان بهر هیوادونو ته د کار او روزګار او لوړ زده کړو لپاره ځي د پاکستان د آبادکارۍ او بهرنیو روزګارونو د دفتر د شمیرو له مخې له هغه هیواد پر روان 2023 زیږدیز کال کې تر دې دمه شاوخوا 15 لک کسان نورو هیوادونو ته تللي دي چې لسګونه زرعي لوستي او مسلکي ځوانان دي د شنونکو په خبره له پاکستان د لوستو او مسلکي کسانو تک پر راتلونکي کې پر دغه هیواد منفي اغیز لرلی شي په دې اړه نور تفصیل له پیښور د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد راک
نومان شاه په میډیکل لیبارټری کې شپاړسم کړي خو په پاکستان کې د بیروزګارۍ له وجې د تیر یو کال نه د یورپ د تللو په هڅه کې وو اوس ورته د یورپ ویزا لګېدلې او د ستمبر په اخره اونۍ کې بعد د انګلینډ په لور سفر کوي نوموړي دوه کاله په اسلام آباد کې په یو شخصي لیبارټری کې نوکری هم کړې ده خو وروسته یې خپل روزګار له لاسه ورکړو او د کال 2023 راسي بیروزګار وو نومان شاه د ستمبر په 2023 مشال ریډیو ته وویل
په پاکستان کې ځوانان ډېر زیات مسلې دي هغه خپل ډیګری وکي مور پلار به خرچې وکي دا غنه په څه وای په جابونو په سیمنډې ترډې وای اول خور دا وای ته جابونه نه ملاوي بیا چې ورته جاب یا ملاوي شي یا په پیسو اخلي نو هغه دومره سرویانی چې هغه په خپل کور ته پورت کول شي او هغه په خپل ځان کې سپورت کول نو د دې نه خدار چې موږ دا سوچو کو چې موږ بهر ته لاړ شو داغه بهر ځان لا ژوند ټیک کو خپل سبق پکې وایو خپل ډیګری پکې واخلو داغه نه علاوه زموږ د ژوند کې سمره مسلې دا غوړ ته نه سهاله
دا په داسې حال کې دا چې په ملک کې د ګرانې شراب او روان میاش کې د پاکستان بیورو اف سټټیسټکس د شمیرو تر مخه د 20% نه سیوا ده چې له وجې ډېری ځوانان اغیزمن کیږي او بهر هیوادونو ته د سبق سره سره د کاروبار په غرض ځي د پاکستان د مهاجرت او بهرنۍ چارو د روزګار دفتر یا پاکستان بیورو اف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنټ د شمیرو تر مخه په روان کال کې د 1,50,000 نه زیات خلکو پاکستان پرېښودې او نورو هیوادونو ته تللي دي د ملک نه د خلکو او په خصوصي توګه د ځوانانو بهر تتللو پر راتلونکي کې په پاکستان د اثراتو په اړه په پیښور کې صحافي او شنونکو لحاظ علي مشال ریډیو ته صدا سي وایي
په ملک کې د بیروزګارۍ شرح د کمیدو په ځای زیاتیږي، غیر یقینی معاشي کیفیت ته ورسره په ملک کې د امید چې کومې شمې بلې شوې وي هغه تقریبا په ختمېدو دي، نو دا ځوانان روان دي او د دې زیات نقصان پاکستان ته په یو داسې شکل کې کیږي چې خلک روټۍ په خپل کور کې تیار کړي او هغه روټۍ بیا بل چا لورګي چې دا اوس ته وخوره. نو پاکستان دا ځوانان چې تیار کړل او نور ملکونو ته ولېږل، نو هغه ته خو یو تیار روټۍ میلاو شوه. خو د بده مرغه په پاکستان کې به د دې کمې دې وخت کې په راتلونکي وخت کې د طب په میدان کې، د انجینیرنګ په میدان کې او د آی ټی په میدان کې بشک دې وخت کې پاکستان خوشحالیږي چې ماته د زر مبادله ذخایر زما زیاتیږي. خو د پاکستان مازغه چې کم دی هغه د دې نوزي او د دې کمزورتیا به د پاکستان په معاشي او تکنیکی میدانونو کې پراتون کی لزدولس کالو کے پوازی ہاتھوں گا راشی.
دا پاکستان بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ دشمیرو ترمخا دا پاکستان نا پا کال 2000 درشتم کی دا 2000 نزیاد تعلیمی افتہ او دا 2000 نزیاد دا خپلو کارونو ماہران زوانان نورو حوادونو تتللی شمیرے زیاتوی پا کال 2002 کی اتلک نزیادو خلقو پاکستان بریخو دے او دا یاد ادارے پا خبرا دا کال 2002 شمیرے دا کال 2018 نا پاس تر طول الوڑی وے. وسیم سجاد، مشال ریڈیو، پیخور.
تاندے ہیلے
تاندے ہیلے
تعلیم دپارم سہولت نشته د جنکو دپاره سړی په یاد اوبه او یاد هغه کې ژوند یې تیر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دې وخت کې نو هغه ټول مېرمنو را ټینګ کړ.
15 سال زما د واده شو سو اته کاله هم دغه شان په لغړېدو توغړېدو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دې وی دا زموږ هسبند سره پرته ده.
انټرنیشنل ما چې کار کوي هغه خو زه خپل پینټینګ کې د سوشل ایشوز باندې کار
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
بس مشال ریډیو ته وګي د خبرونه په دې برخه کې ورزو خوستا. په خوست ښار کې د خارینه هیو د فوټبال لوبډلو ترمن درې ورځې سیالي تر سره شوې چې اتلولي د خوست ښار د سلورو مناهي فوټبال لوبډلې په خپل نوم کړه. د پروګرام تابعیا کوونکو د دې سیالیو مخاله خاري کلتور سره د خلکو بلدول او د ښار د پاک ساتلو په ګډون په نورو برخو کې مرستو لپاره د خاریانو هڅولول. د نجیب الله الوخیل راپور ورو چې د فوټبال لوبډلې د فوټبال د لوبو د تماشګرو په غوږونو پیلېږي.
دا د خوست ښار په امانی لوبغالي کې زما ښار غوره جام تر عنوان لاندې د یاد ښار اړوند وګونو ناحیو د فوټبال سیالیو پایلو بده چې د ښار څلورمې او اوومې ناحیې ورته لار موندلې وه. یاد سیالۍ چې د دې ولایت د ښاروالۍ ریاست په نوښت د ښاري کلتور د ترویج، د ښاریانو د حقونو د پوهاوي او ځوانانو لپاره د سپورتي اسانتیاو د برابرولو په موخه ترسره شوې. اتلولي 2-0 په مقابل کې د ښار څلورمې ناحیې په خپل نوم کړه. د خوست ښاروالۍ د ښاري حکومتوالۍ عامر محمد الله شرزي مشال راډیو ته وویل
د دې نه د ښاروالۍ هدف دا و چې یو خو د ورزش په برخه کې ځوانانو ته فرصتونه برابر شوي وي، بل هدف دا و تر څو دوی د ښاري کلتور څخه خبر شوي او همې دغه پیغامونه نورو ته رسولي وي. نو ښاروالۍ نه یوازې د فوټبال بلکې د سپورت په برخه کې د کرکټ، والیبال او نورو برخو کې هم ورته برنامې لري او په راتلونکي هم پلان کې دي چې داسې سپورتي برنامې ترسره شي.
بل لوري ته د فوټبال لوبغاړي هم د ښاروالۍ دا ډول پروګرامونه ګټور بولي او وایي د ځوانانو د سالمې بوختیا او ګټورو فعالیتونو ته د هغوی د هڅونې لامل ګرځي.
عبدالرجان حکیمی ده، د سلورم نه د فوټبال کلب لوبغاړی یم. دا ډول سیالۍ د لوبغاړو لپاره د ټولو ځوانانو لپاره ډېرې مؤثرې تمامېږي. هغه که د فوټبال په برخه کې کیږي که همداسې د ځوانانو نورو برخه کې، موږ دا هم غوښتنه کوو چې نورې سیالۍ هم په لاره واچوي. دا سالم مصرفیت کولی شي چې ځوانان د نشه یي توکو څخه راوګرځوي.
یو شمېر خوستي لوبغاړي دا هم وایي په دې ځای کې خلک له ښاري کلتور او اصولو سره بلد نه دي. یو بل تن لوبغاړی جاوید الله افغان وایي
وطن دا یو ښه پیغام دی، د ونسو ترمنځ معرفت و چې موږ ډېر ښه سره وپېژندل.
ان تر دې یو داسې ټیم چې موږ نه حیا به پیژندل نه موږ په شي سي مربوط وو دې لور په مطابق موږ نه حیا او پیژندل موږ په ومه نه حیا سي مربوط وو دا یو ډېر ښه سیستم او ډېر ښه پیغام یې وړاندې کړ
د سیمې مدني فعالان د دې لوبو په اړه وایي ښاروالۍ د خلکو لپاره د ښاري فرهنګ او د ښاریانو د حقونو په اړه ډېر په زړه پورې بینرونه چاپ کړي ول چې مثبت پیغامونه یې لرل
نوم مې فرهد الله الهان دی ښاروالۍ په خپله د داخل د لوبغالي کې چې کوم بینرونه نصب کړي وو د هغه برا کې د ښاري کلتور هغه کوم اصول او قوانین قواعد چې دي دوی په خپله بینرونو باندې نصب کړي وو چې دې سره اکثریت ښاریانو هم دغه بینرونه په خپلو سترګو ولیدل او سره اشنا شو
دی یادونه ورده په خوست کې د کرکټ والیبال او نورو لوبو په خوا کې فوټبال هم پریمان مینوال لري او د دې ولایت په مرکز ولسوالۍ کې د فوټبال په ټیمونو کې لسګونه ورزشکار خوستوال لوبیږي او په اطرافي سیمو کې د فوټبال لوبو تماشا هم ډیره وي
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیریم د بنو شمالي وزیرستان او خواوشا سیمونا تاسو ته راپورونه جوړوم د مشال ریډیو سره اوسئ.